وكي شكل دغه بیان سي چې دغه د بشريت ضد جنايات دي نو دا درغه تعریف درغه عبارت لاندې حتمان رالویږي دا ځکه چې دوی په حقوقي شکل دوی د فرضاً په یو دولتي او په صلاحیت فرمان سره نجونې د زده کړو څخه محرومې کړي دي. دا استاد په عموم کې هلته په وطن کې د تعلیم و تربیه وضعیت ډېر خراب دی. د هلکانو د مکتبونو هلته هم ګلان نه ویشل کېږي، خو مګر خبره دغه ده چې دوی د فرمان او د قانون په واسطه سره نجونې د دغه شي څخه محرومې کړي دي، ښځې د کار څخه محرومې کړي دي. هغه دلیل کې چې کار کوي په رسمان یې د هغو معاش 5000 یا 8000 افغانۍ کړي دي، هر څومره شاقه کار چې هر څومره مهم کار چې هم کوي معاش یې بیخی به اندازې ډېر کړه دي در نارینه وو. یعنی دا ټول سخت شرایط سره دا در جنسیتي تبعیض لاندې هم را کېدلای شي چې دغه شي محاکمه شي او در بشري ضد جنایتونو لاندې خو حتما باید دغه شي محاکمه شي. دغه لغتونه چې اوس ورته استعمالېږي که فرضاً په هغه اوله دوره کې ودوی ته نه استعمالېدل، د هغه وخت خلکو سره بې تجربه وه، نه به پوهېدله دغه د دوی ظلمونه او دغه چې تاوتریخوالی چې پر خلکو باندې تحمیلوه خلک ورسره نه ولده وو. مګر اوس 10 کاله وروسته یا د دغه وروسته د دغه دورې وروسته اوس خلک ورته بیداره دي. یعنې په اوله پلاس دوی مکتبونه بند کړل، خلک به شپه دستي د هغه په مقابل کې اعتراض وکړي په دې خاطر چې دوی در دغه منافق او شیطاني خبرې لاندې چې فرضاً دا در امر ثانی پورې وتړل شول. امر ثانی دا 4 کال دی، نو امر ثانی تعریف دوی دغسې تحریف کوي چې د امر ثانی عموماً په ساعتونو په بر کې نیسي، یا ورځ یا هفته، نو 4 کاله په بر کې نیسي امر ثانی. نو دغه تعریفونه چې دوی تحریفوي کېدلای شي چې موږ تاسو هم د بشریت ضد جنایتونه تحریف کړو او دغه د بشریت ضد جنایت دی.
بله آقای ولی مننه. ګران صاحب بیا هم تاسو ته درجو دغه د عدالت د تامین موضوع په افغانستان کې ډیره یو پیچلی موضوع ګرځېدلې ده. په دې پریکړه کې هم ویل شوی دی چې دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې د افغانستان د وګړو لپاره عدالت تامین شي، خو کله چې د عدالت د تامین موضوع مطرح کیږي له زماني پلوه تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا همدغه د طالبانو دوره کې عدالت باید تامین شي د وګړو لپاره، او که له هغه نه ور اخوا څه باندې انسلور لسیز چې په افغانستان په جګړو کې ښکیل دی؟
مننه کوم نوی صاحب، زما نظر دا دی چې عدالت یا ټولنیز عدالت نه دا چې په افغانستان کې نقص شوی دا یا تطبیق شوی نه دا، بلکې په سیمه ایزه او نړیواله کچه باندې همدغه عدالت تر پښو لاندې شوی ده، عدالت نه دی تطبیق شوی. همدغه ستونزه ده چې په نړیواله ډیپلوماسي کې متاسفانه هغه قدرتونه چې عدالت دوی په ملګرو ملتو کې دې خوا وی خوا یادوي، مثلا د ملګرو ملتو د 1948 کال د 10 دسمبر د هیومن رائټس یونیورسل ډیکلریشن هم دوی امضا کړی دی، پاس کړی دی، ولی بیا هم په نړیواله کچه باندې همدغه عدالت نه دی تامین شوی. همدغه ستونزه ده چې
ګران صاحب دغه په افغانستان کې په لومړیو د جمهوریت په لومړیو کلونو کې د انتقالي عدالت موضوع ډیره ګرمه و. د بند د موافقې له مخې باید په افغانستان کې وایي چې عدالت، انتقالي عدالت تامین شي له پخوانیو جګړه مارانو چا چې د بشریت ضد جرمونه ترسره کړي دي، بشري حقوقو نقص کړي دي، له هغو سره باید وایي حساب کتاب وشي. د هغه انتقالي عدالت موضوع همسې شنډه شوله، خونسا شوله. ولې
و دغه ستونزه ده نوري صاحب؟ دا خو هغه انتقالي عدالت یادیدلو، ولی هغوی هغه څوک چې په هغه وخت کې حاکمیت یې چلاولو یا حاکمیت د دوی په لاس کې ولو، هغوی به هم دغه عدالت نه تطبیقاو او هغوی به هم جنایتونه کول. خو دغه د فرخوندې مثال ما مخکې راو، هغه له هغوی سره یا له هغو افرادو یا له هغو جګړه مارو سره، خو دغه د لویو لویو هغه څوک چې په قدرت کې ول، د هغوی لاس ول او هغوی له زندان څخه هم خوشې شول. نو زما عرض دا دی چې په نړیواله کچه دا ستونزه شته دی، او په افغانستان کې همدغه چې په هماغه وخت کې انتقالي عدالت تطبیق نشو، یا په همدغه د تاسو د پوښتنې په ځواب کې چې په همدغه څلور یا پنځه لسیزه کې چې په افغانستان کې بشري حقونه انساني حقونه تر پښو لاندې شوي دي، هغه نقصې دي خو بېرحمانه ډول باندې. زه وایم چې هغه ټول جګړه مار، هغه چا چې ظلم کړی دی، هغه چا چې قتلونه کړي دي، هغه چا چې په انسانانو باندې، په ښځینهوو باندې، د هغوی په هر نو حقوقو باندې ظلم کړی دی، هغوی باید د عدالت محکمې ته راکش کړی شي. او په دغه کې مخکې شینکی کلو خیل خورې هم ورته اشاره وکوله. زه فکر کوم چې د افغانانو یا د مدني ټولنو یا د ټولو هغه څوک چې د بشري حقوقو مدافعین ځان بولي یا مثلا د هغوی لپاره مبارزه کوي یا د هغوی د تطبیق غوښتونکي دي، هغوی باید سره یو لاسي په دغه حق باندې. موږ په څلورم د همدغه اکتوبر باندې په جرمني کې یو نړیوال کانفرنس هم درلود، دغه د افغانستان د لوی ملي چتر تر رهبری لاندې ما خپل پکې ګډون کړی وو، او د انساني حقوقو او د غوی د تطبیق په حق باندې ډېرې ګټورې خبرې وشوې او پریکړلیک هم صادر شو.
خو ګران صاحب، د تاسو د ټولنې چې دغه اقدام کړی، همداسې په مختلفو هیوادونو کې اکثر همداسې غونډې جوړېږي له هیواده بهر، خو فکر کوئ چې بې اغېزې نه دي؟ ترڅو چې له داخل د افغانستان نه یادسه یو نړیوال ځواک پر طالبانو فشار رانه وړي، یا له داخل نه دغه فشار رانه وستل شي، دا کومه ګټه کوي داسې غونډې؟
و دا خبره د فکر د نوري صاحب چې تر اوسه پورې متاسفانه د دوی اغیز نه دی لیدل شوی، یا د غوی د تطبیق نه دی معلوم شوی، یا همدغه بی اغیز پاتې شوی دی. دا ستونزه موجوده ده، خو دا په دې پورې اړه لري چې افغانان باید سره یو لاسي، سره یو موټی شي، او ځینمن د ټولنیزو رسنیو له لارې همدغه شي، دي دلایزو رسنیو له لارې غونډې وکوي، کانفرنسونه وکوي، د بشري حقونو د څار سازمان او همدغه شي نورو مدني، حقوقي او قانوني بنسټونو ته باید مراجعه وکړي په ټولو هیوادونو کې، او افغانان د غونډو له لارې، کاغذ د زوم له لارې، کدي نورو مظاهرو دغه حقوق له لارې باید دغه غږ د دنیاوالو غوژنو ته ورسوي. متاسفانه چې د دنیاوالو غوژنو هم کانه دي، او د افغانانو دغه आवाज ناوري په خپل ویني، او هغه وایي چې دغه حقونه نقص کیږي، ولې دا خپل ګټو پر نه کې هغه ډیپلوماسي او سیاستونه هغه سیمه او افغانستان کې تطبیقوي. دا مثالونه په منځنۍ شرق کې، په افغانستان کې، په اروپا کې دی، خو یې خو موږ تاسو په سترګو باندې وینو. تر څو چې دا قدرتونه د اجتماعي عدالت په تطبیق لپاره صادقانه او په شفافه توګه باندې عمل ونه کوي، زه فکر کوم دا خبرې به د کاغذ په مخ باندې پاتې کیږي.
مننه د خزو د حقوقو فعال او د افغانستان د پخواني ولسی جرګې غړي شونکي کډو خیل، د خزو د حقوقو فعال غلې ولید، بشري حقوقو فعال امیر محمد ګران زموږ میلمانه دي. همدا اوس د خبرونه زما حق دی په ژوندۍ بڼه اوري. د خزو د حقوقو پر موضوع څرخی او په تیر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د نننې پریکړه لیک پرانا کې دغه پریکړه لیک لمخې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د پیخو د څیرل لپاره یو خپلواک نړیوال میکانیزم رامنځته کیږي. د ازادي رادیو لوی خبرتیا ورسره به هم د بحث دوام ورکوو.
ځنه په یم شتي ولې دا مکتبو ته اجازه مې وکي چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي، زموږ پښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله پلیټ ته ستاسو د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دی، د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچېری یو انجلې تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لري ځای لا چې دا د شوزي تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شوزي کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اسدی رادیو.
دا زما حق دی خبرونه او ری اغلی کډو خل تاسو ته به هم درزو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د نننی پریکړه لیک په اړه کرا شو دی خبره ده چې څه باندې څلوېختو غړو هیوادونو دغه پریکړه لیک تصویب کړ. په حال کې چې د طالبان حکومت تر اوسه له روسیې پرته کوم بل هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبان حکومت هڅه کوي چې له نړیوالو سره ډیپلوماتیکو اړیکو ته پراختیا ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر هم موسکو ته روان دی، په موسکو کې په یو غونډه کې ګډون کوي، له هغه وروسته بیا هند ته ځي د څو ورځو لپاره. او د سفر اجازه هم د ملګرو ملتونو هغه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ورکړې ده. په عین حال کې دغه د بشري حقونو د نقص په تیره بیا د ښځو او نجونو دا موضوع ډېره حاده ګرځېدلې ده. طالبان له خپلو هغو کړنو او اعمالو نه پشا کېږي، داسې نښې نښانې هم نه لیدل کېږي چې دوی به یوه ورځ د نجونو پر مخ د پوهنتون او د لوړو موسسې دروازې پرانیزي یا به دوی ته اجازه ورکړي چې په غیر دولتي موسسو کې کار وکړي، بلکې ورځ تر ورځ بل لیدل کېږي چې نور بندیزونه هم لګول کېږي. وروسته یوه بیلګه په ټول افغانستان کې د نوري فایبر د تیز انټرنیټ انټرنیټي شبکې د بندیدو یوه بیلګه وه، د غرض ټلیفوني شبکې مخابراتي شبکو بندیدلو چې طالبان وایي منکراتو ته د مخنیوي په هدف دا کار کړی دی، خو وروسته دغه بندیز بیرته واخیستل شو، بیرته هغه شبکو بیرته فعالیت پیل وکړ. یعنی همداسې دغه بندیزونه روان دي. فکر کوي چې بلاخره داسې یو واضح کاره نړیواله ټولنه به په دغه عمل سره یا نور له دې وروسته کوم بل داسې یو اقدام کوي طالبانو ته ښکاره پیغام ورکړي چې نور بس دی؟
مالمدار به ملي ټولنه خو یا خپل دیو غوښتل او یا داسې د خپلو وګړو د به ملي سازمانونو د فشار لاندې راغلی، یا د افغانانو د فعالیتونه او د به ملي ټولنې غوښتنې او د حمایت په نتیجه کې دغه پریکړه لیک دوی تصویب یې کړ، تایید یې کړ او ملاتړ یې وکړ. نو مهم همدا ده چې څومره اوس عملي ګامونه د پلي کېدلو لپاره اخیستل کېږي. څنګه چې ما وویلې، سیاسي حمایت او مالي او تخنیکي حمایت ډېر مهمه ده، ځکه چې کومه امکانات ته برابر نه سي مسلکي کسان ونه ګمارل شي یو به ملي سازمان د دې مشري ونه کیا یا رهبري ونه کیا مسؤلیت په غاړه وانه کړي. خو بیا خو صرف د کاغذ په مخ باندې ځینې کلمات پاتې کیږي. لومړی تاسو مثلا د عدالت انتقالي موضوع مطرح کړه، چې مثلا ولې مثلا عملي نه شو، ځکه چې د بشر د حقونو مستقل کمیسیون په ستاسو دغه اوازونه یا غوښتنې د قربانیان راټول کړي مستند کړي، اما چون بیرته خپل افغانانو او په سیستم کې مغه چارواکي چې مسؤلیت د همدغه جرایم درلودو هغوی نه غوښته چې محکمه سي یا جوابګوی سي. خو بالاخره هغه گزارش یا هغه راپور عملته خاموشه یا بسته پاتې شو. نو همدغه مهمه ده چې دا یو بین المللي سازمان د رهبري واخلي او دا مستقلانه او بېطرفانه څېړنه وکړي، تر څو پورې خپله افغانی ډلې شامل نه وي چې مثلا ځینې ژبني تعصبات یا فکری اختلافات یا نور مسائل باعث دي شي چې مثلا اسناد غلط جوړ شي. او همدارنګه په شل کلن جمهوریت کې چې مثلا ځینې جرایم واقع شوي، دغه ټول هغه مسائل دي چې باید جوړ شي، مستند شي، تر څو په راتلونکي کې د مغناطیسونو په خلاف باندې په بین المللي یا په محلي محاکمو کې دغه پروباند باید وکارول شي. اما مهم هم دا ده چې اوس دغه ملکونه د دې د عملي کېدلو لپاره کوم ګامونه اخلي او څومره هغه څوک چې د دې په وړاندې په خلاف درېږي، لکه مثلا امریکا یا روسیا یا نور ممالک، هغوی ته مثلا څنګه کولی شي جواب وایي یا هغوی معنی دې نسي چې دا چې دا عملی نشي. نو دا ما فکر کوم چې موږ وخت ضرورت لرو او وګورو چې په دې کې څومره بین‌المللي او منطقوي همکاریانې کې.
مننه شنکی کډوخیل. اغلی ولی تاسو فکر کوئ د آیا سیاسي انګیزه شته ده د نړیوال ټولنې له لوري چې دغه میکانیزم چې غواړي رامنځته کړي د دې تر شا ودرېږي د دې سیاسي ملاتړ وکړي مالی ملاتړ وکړي هغه چې اغلی ان کډوخیل یادونه وکړه؟
زه فکر کوم چې د ملګرو ملتونو تصمیم یا کوم کار یا ګام چې اخلي دا هغه لپاره خو دی یو دلیل لري. په دغه دوره کې چې فرضاً د جمهوریت په دوره کې یا په دغه چیرو څلورو کلونو کې دلته سیاسي وضعیت ډېر تغیر کړی دی، تقریبا یو سل اتیا درجې بعض مسایلو تغیر کړي دي. نو که دلته کومه سیاسي انګیزه وی یا نه وی، فکر کوم چې د بشر د حقوقو نقص په هر حالت او در هر شرایط لاندې چې وي دا د ملګرو ملتونو د یو د مسؤلیتونو څخه دی چې دوی په هغه باره کې عملي ګامونه واخلي، تصامیم ونیسي، غونډې جوړ کړي، خلک خبر کړي که دوی خپل مستقیم سره د لاسه نه کیږي کېدلی شي چې دا غیر ملکونه دغه کې وګوري سره موضوع کې راښکیل کی یا دغه کې شامل کی دغه دغه څخه مرسته واخی. نو زه فکر کوم چې د سیاسي انګیزه دلته ډیره مهمه وي په دې خاطر چې د بشري حقوقو نقص په افغانستان کې واقعیا دومره حد حالت اخیستی دی چې دلته باید یو څه وشي، یو قدم واخیستل شي. که څه هم یعنی داغه کدام چې نن اخته شوی دی داغه د اسناد راټولول، راجستر کول فرضاً او د طالبانو داغه د مطلق معافیت چې اوس دی لري، یعنی دوی هیڅ چاته هیڅ رقم ځوابګوی نه دی، داغه دریس کوم جوړول دي. خو بیا هم یعنی غټ قدم دی، غټ بدلون دی په دغه اخیرو کلونو کې چې فرضاً دوی بیخي یا کتاز دي د میدان هر تصمیم چې نیسي، هر پالیسي چې کوي، هر دغه کارونه بشر ضد تصامیم چې نیسي، بشر د حقوقو ضد تصامیم، د ښځو د حقوقو ضد تصامیم چې نیسي، هیڅوک نشته چې دوی ځوابګوی وګڼي. د دغه قانون په اساس که څه هم فکر کوم چې د طالبانو وکړنو ته کوچنی ګام دی، خو بیا هم دا چې دغه حق رسمان سره ولري چې د دوی په مقابل کې د دوی جنایت راجستر شي او د هغه راجسترو دوسیو په اساس دوی به راوغوښتل شي او محکمې ته، دا غټ ګام دی. او مخکې ما په اساس مجلس کې واورېدل چې کدا دغه شي د دې د عملي کوونکي اداره او جوړ شي. زه فکر کوم چې دغه ګام یا دغه صلاحیت د اوسني ریچارډ بنټ په وظایفو کې د وظایفو څخه اوس یو اړخ بلل شوی دی، یعنی د وظایف د افغانستان د مسؤلیت دغه کې دغه یو اړخ دی چې دوی باید دا کارونه مختبوزي او د مسؤلیت او ماموریت هم د یو کال لپاره تمدید شو. فکر کوم چې یو د دلایلو څخه دغه و.
مننه اغلی ولی. ګران صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه د افغانستان لپاره د حساب ورکونې د میکانیزم یو اړخ اوس حاکم رژیم دی، طالبان دی؟ فکر کوئ چې د دوی دغه وروستیو څه باندې څلورو کلونو کړو وړو ته په پام سره دوی به چاته حساب ورکړي؟
زما په باور باندې نوري صاحب چې طالبان خو له هر څه انکار کوي او هغوی دې ته آماده نه دي. هغوی وایي موږ واکمنی قانوني ده، موږ د شریعت یا د تیولوژي په رڼا کې هغه د حاکمیت کوو او موږ ته خلکو رایه راکړې ده او موږ فتح مبین حاصله کړې ده په افغانستان کې، چې دا صحیح نه دی. دا خو موږ او تاسو د دغو ټولو شواهدو د دغو څو لسیزو د حوادثو د جنگ جګړو شاهدان یو، چې دلته مثلا په اتیاومه لسیزه کې جګړې ولې، هغه د چا له خوا وې، چا تمویل کولې، چا ټریننګ ورکاو، او بیا وروسته لږه نه د هغه حاکمیت چې له منځه ولاړ، بیا دغه د تنظیمي کړیو حاکمیت رامنځته شو چې هغه هم د نواز شریف او د ضیاءالحق زوی اجاز الحق او د ایسا دغه وخت رئیس تورن جنرال ناصر جاوید بالو که جاوید ناصر ولو مالی دلی ولو، هغوی کابل ته بدرګه کړل او په تخت یې کېنول. او بیا وروسته لږه د طالبانو تحریک چې رامنځته شو، هغه د بېنظیر بوټو خبرې چې دا چا رامنځته کړل او دا پروژه څنګه په مخ تلله، نو دغه ټول حوادث موږ او تاسو د سترګو وړاندې تیر شوي دي. او دا چې د افغانستان په پیښو کې متاسفانه بهرنی لاس استخباراتي کړی د سیمې هیوادونه یا استخبارات او همدارنګه خصوصا د پاکستان پوځي استابلیشمنت او استخبارات یا د ایران او ځینې نور دوی مداخله کوي او دغه طالبان خو اوس چې رامنځته شوي دي یا رامنځته یې کړل او اوس حاکمیت چلوي. زه فکر کوم دا حاکمیت خو قانوني نه ده، د قانون په خلا کې دوی حاکمیت چلوي او د دوی یوازې یوازې زور په دغه باندې داسې په ښځو باندې دوی ظلم وکړي، هغه په سیستماتیک ډول باندې له خپلو انساني حقونو څخه بې برخې کړي او دغه فرمانونه په دغه حکله باندې صادر کړي. همدغه د انټرنیټ د بندولو مثال تاسو اشاره ورته وکوله، نو اوس نړۍ وګوره او بیا د دوی دغه اقدامات وګوره. هغه د لایق صاحب یو شعر ده، وایي دا ساده پښتانه ګوره تربګني کا، زه د زړه وینې پې خورم دوی دښمني کا، خلک وختو وستورو او سپژمۍ ته دی لا دوو میژو ته ناسته او شپني کا. نو دوی باید یوویشتمې پېړۍ د مقتضیاتو سره او د دغه ډیجیټل ټکنالوژۍ د پرمختګ په نظر نیولو سره دوی باید عمل وکړي، ښځو ته حق حقوق ورکړي، انساني حقوق ورکړي، ځوانانو ته ټولو ته د کار فرصتونه باید برابر کړي چې تر اوسه پورې نه دي برابر او دوی په تیښته کې دي. دوی متاسفانه له دغه دا پریکړه لیک هم سه ملګرو مرتو صادر کړی ده، د هیومن رایټس واچ سازمان دغه به هم وایي چې نه دا صحیح نه ده او دا ټول حقونه موږ ورته وو. د دوی لپاره هغه سدي چې دوی وایي اسلام په چوکاټ کې موږ دا حق لرو چې دغه وکړو.
مننه ګران صاحب. اغلی انکړو خیل د دې بشري حقوقو موضوع ته اکثرا د سی یو د بهرنی پدیدې رنگ ورکول کیږي، ځینې ورسره ډېر د کلمې سره حساس دي، خو کراشو د افغاني ټولنې خپل غته اوس نړیوال لو دغه میکانیزم ممکن په افغانستان کې د بشري حقوقو د تامین لپاره یو ښه اقدام وي، خو اکثرا ورسره زیدیت خودل کیږي په تیر بیا د حاکم رژیم د حاکم نظام له لوري. خدا د افغان ولس یو غوښتنه هم ده، تر ټولو ډیر زپل شوی هم دغه افغان خزه ده، افغان انجلی ده، چې له ډیر وغه ابتدایي حقونو څخه اوس دوی محروم دي. دغه اوس که مثلا دوی دغه سي یو اقدام اوري، یعنی دوی څومره هیله من کېدای شي چې دا به دوی په ورځني ژوند کې کوم مثبت تغییر راولي، هغه محدودیتونه چې په دوی باندې لګول شوي هغه به لري شي؟ یعنی ستر قرباني په افغانستان کې ښځه او نجلۍ ده.
معلوم ده د افغان مېرمن لپاره د یو ښه زیری ده چې دنیا افغانه مېرمنه دیاده نه ده وستلې. دا یو ستر زیره ده د افغانانو د مېرمن لپاره. دا سه مثلا طالبان یا ځینې مستبد انسانان په شخصي شکل باندې هم په افغانو مېرمنو په حقونو باندې شتیرای کړی او نقص کړی، دا نوې خبره نه ده، بلکې دا همیشه متاسفانه د افغان په ټول د تاریخ په افغانستان کې په مختلفو دورو کې افغان مېرمن او سره مخه شوې ده. خو په اوسنی وضعیت کې په بدترین شکل باندې افغان مېرمن دا وضعیت تجربه کوي. دا باید په یاد وساتو چې په صدر اسلام کې کوم حقونه چې افغان مېرمن ته ورکړل شوي، مسلمان مېرمن ته په ټول مسایلو کې د نارینه سره برابر شریک وي، فعال وي، حضور درلودل، له بیعت نیولې او تر په قوانینو جوړولو کې، په فتوا ورکولو کې، په مختلفو سیاسي دریځونو کې، تر څو پورې چې د امویانو وخت راځي او یو ځل بیا چې خلافت ختمیږي او استبدادي نظامونه رامنځته کیږي. دې لپاره چې ښځې همیشه باجراته وي، غږونه اوچاتو او د ظلم په وړاندې درېدلو، همدې لپاره چې دغه مشکل د وخت سلاطین نظام نه لري کې، نو ښځې له ټولنې نه په مختلفو بهانو باندې حذف کړي، چې اوسنی حالت هم عین شکل ده چې دا هیڅ نه نه دینی توجیه لري او نه فرهنګي توجیه لري. دا فقط هغه خودکامه وضعیت د حکومتونه چې فکر کوي چې د ښځو حذفول په دې کې دوی کولای شي چې خپل سیاست دوام ورکړي یا حاکمیت دوام ورکړي. هم زه فکر کوم چې وخت را رسیدلی چې طالبان هم دې موضوع ته متوجه اوسيږي چې که هر څومره چې ظلم او زیاتی وکړي دوی په وړاندې به مستند کېږي، او په راتلونکي کې که چېرې دوی په بیا واک نه وي دوی به حتماً د دغه مسایلو ته جوابګو اوسيږي. نو بهتره دا ده چې په خپلو کړنو باندې تجدید نظر وکړي او د داسې میکانیزمونو ایجادول. زه فکر کوم شاید هم سبب د دې شي چې نور دا رقم خودسره زیاتی چې د ښځو په حقونو باندې کېږي کېدای شي د طالبان حاکمیت دغه نه ډډه وکړي او متوجه شي چې دنیا را پسې سند کوي او یو ورځ به د دې کړنو په مقابل کې به زه جوابګوی اوسېږم. فکر کوم چې کېدای شي هم د طالبان په کړنو باندې مثبت تاثیر وکړي او هم د افغانو مېرمنو لپاره یو زیری امیدواري چې کېدای شي دوی په ځوان کې یو څه ناڅه بدلون راشي.
مننه اغلی کړو خیل. اغلی ولی همداش شیبه چې یو ځوان انجلۍ چې له لوړو زده کړو څخه پاتې شوې ده یا له کاره منه شوې ده، دغه سي اوري چې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا د دوی د حقوقو د تامین لپاره غږ وچت کړی، څومره خوشبینه کېدای شي چې دا به یو مثبت بدلون راولي د دوی په ژوند کې؟
البته زه فکر کوم چې په اوسنی شرایطو کې هغه ځوانان شته چې او د شپږم سم فرصت چې دوی رسمان په فرمان سره د تعلیم څخه د غسیوي دي باندې سیوي دي، هر کوچنی بدلون، هر کوچنی خبره، هر کوچنی فیصله ودوی ته د یو نوې روشنايي امید ورکوي، دوی ته د ژوند امید ورکوي، او دوی دا فکر کوم چې دا احساس کوي چې یا هغه بهرنیشه افغانان یا حتی افغانان چې په داخل د وطن کې ژوند کوي هم د دوی دغه وضعیت دغه رکتبار وضعیت چې دوی ژوند کوي د دوی د دغه بدلون لپاره خلک په اختیاري کوشش کوي. نو دا فکر کوم چې ودی ته که څو هم ډیر کوچنی کار دی خو مقصد دوی باید دغه پریکړه لیک یا دغه پریکړه په ماهیت ډیر سم او اساسي پوه شي چې خدای مکر دې ته کاذب هیله ورنکول چې دې به خېر فکر کوي چې وکړي چې فرض باندې مکتبونه به شروع کړي کارونه به شروع کړي دا چې دا دغه ما پریکړلیک حقيقي ماهیت دې ته تشریح او دې په خوشي چې دا داسې یو میکانیزم دی چې فرض باندې راجستر او دغه جنایتونو ثبتېدل دي، دا د دې په مقابل کې چې دغه جنایت ترسره کیږي چې دې په زور او جبر په تحمیلي شکل په کورونه باندې ناشتي او یو ډیر نامعلومه راتلونکي او ټول راتلونکي ودی ته منتظر ده د دغه جنایت شپتي. نو د دغه پرڅنګ داس موږ چې دا رقم کدام واخستل شو ملګر ملتونو دا کدام واخستي دا څه کدام دي په هر حال کې موږ په ګټه دي. خو ازما خبره ده چې حقیقت ودی ته ورسول چې ماهیت دغه پریکټه کوم دی باید په پوسی او دا چې ودی ته امید هیلو ورکوي دا واضح خبره.
مننه کور ودان نور وخت نه لرو، خبرونه مخ په ختمېدو ده، دا زما حق دی خبرونه و. له تاسو ټولو ملمنو مننه. د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې غړي شنکې کړو خیل، د ښځو د حقونو فعال ګلې ولی، د بشري حقونو فعال امیر محمد ګران چې په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ.